ستاسي پیغام ستاسي نظر
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي خو ترغه مخ یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د راپورونو لمخې د ایران په لاساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سر روان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو د یو جلا وطن سازمان حال وش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د پردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې د سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شنګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کړی چې د شنګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرائیلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود اسرائیل نن سهار وخت د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرائیل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دی چې د پیښې له ځایه لوګی پورته شوی. دغه برید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوی چې د اسرائیل پوځي اوسېدونکو ته له مخکې د تخلیه امر کړی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد نړیوالو بندیزونو او له د هوا سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د پریکولو غوښتنه وکړه. حکان فیدان پرون سه شنبه د خپل هیواد واکمن ګوند له استازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل باید بندیز ولګول شي. د امریکا د جګ پړو چارواکو اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاساتو او د تیلو پر چند ځایونو برید نه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تات د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې ترې یو برید کمې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده چمتو کړه.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او اولی کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوې ده.
یو بل راپور چې باوري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرشو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متوسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شوم. مصروفیات منه درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بل لاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس مو مکرل.
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنې کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریفیا سره مرکه کړي.
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بالاخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه تل دی بلا څه غواړي هغه دا میله ده موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځم درپسې درځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر سوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طرزالعمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې سوه. د طالبانو حکومت د دې طرزالعمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي چې دا طرزالعمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسیون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسیونونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو اسمادو کې چمتو سوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلاره او بیلابیل احکام ترتیب شوي دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ سو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود سوي دي. دا کمیسیون د لومړي ځل لپاره په تېر جمهوري نظام کې جوړ سو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسیون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسیون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې تر څنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول وه. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسیون تشکیل 13 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې یې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسیون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشې موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې په خوایې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورسې ځوان مبي از نه سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي ازان زنا سم خلاص وره.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کېږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تېره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د اعتیاد ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشتوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د اعتیاد عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روحالله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند د ستونزو او بیکارۍ له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکومی ورځی چې چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دی، سردرد، ځاندرد او درد پدر يم. اته اولادونه می دي، لخجی او کورنۍ سره می جنجال او بد حال. چرس ته لاسرسی اسانه ورزانه دی، د 500 افغانیو اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه چې په دې موادو معتاد شوي دي. دغه ډول 45 احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متوسدان ما
زه د ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شوم. مصروفیت مې نه درلود، نو کور ته به راغلو، هر څه چې به لاسته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت را خراب کړی دی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دی وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکره ځوانان هم شامل دي.
اکثرشان روشن فکر هستن و اکثرشان تسلیم کردن.
ډیره روشن فکر او باسواده دي، خو بیکار دي او ان کورنۍ ترې پازاد دي. ډیره دوی پر رواني ستونزو اخت شوي او ټولنه یې د ستونزو سره مخ کړي. اکثریت غلاوي هم دوی کوي، ځکه په خپل حال خبر نه دي او دا د ټولنې او کورنۍ لپاره لویه ستونزه ده. هغه ماشومان چې د دوی تر څنګ اوسیږي پرته له بدبختۍ بل څه نه زده کوي.
د تخار ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتي ده. د تخار ولایت اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشتوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
راپور کې مو واوریدل چې د تخار اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه مېلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 1925 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ سپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشئی مواد په معتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشه یي موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولاړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دوی په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره محتاط کیږي، او بله خبر ده چې د یوې محتاط مور ولادت سخت وي، نظر هم ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي، ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي، ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي، ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي، همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي، دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم د پاره باید خلاص شي هغه نه خلاصېږي، ځکه دغه نشه یي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي، او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي، بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنی کوي؟
اکثره نشه یي مواد د زیږون پروسه ځنډنی کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کاغه هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنی کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیرې معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی چې کله شبخانې ته ځي، واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه یي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي، او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي، هغه ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه ساه بندش، اپنې چیغې، جړه، فریاد دا شینه ډېر وي، نو کومه مور احتیاط پټوي دا د دې لپاره خطرناک دی، هم د دې د لنګون یا د زیږون وخت زیاتېږي او هم د ماشوم لپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولاړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیږون پر مهال د معتادې مور زیږون ځنډنی وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت ځنډیږي، او د ولادت د ځنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي، او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي چې معتادې ښځې لنګون یا زیږونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي، نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاد مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دې خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي؟ یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته توصیه څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي؟
محتاط خزې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دې نه چې دوی محتاط شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی شور نه شي نو عقلن باید کمې کړي، او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې د دوی هیڅکله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د شی مواد پریخدو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دیو که چې دوی لکه د نشه یي موادو مقدار هم کم کی، او ورسره دوی باید دفعات هم کم کی، مثلا د ورځې درې څلور وارې دوی نشه کوي، کوشش دیو که یو ځل کې کم دی کی، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې د هغې نه دم کوشش وکړي چې کمی کی، یعنی هم د نشه باید دوی ښځې کمی کی او هم د نشه وخت ټایم هم باید کم کی، چې مثلا که درې ټایم یو ټیم ته دی راولي. داسې
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتادې مور لنګون ډېر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. دا یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوښیو خنداو موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یوه میله وال له مجلس څخه ولاړیږي، د باندې وځي، او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډار پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان، دلته سګرټې وهم.
نو شجان، نو شجان،
ته نو شجان بابا، ته وایې چې ته وریجه او غوښه خورم.
خوند خو قدر کوي، دا نو هسې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري، خوشې چټي شی دی.
نو چې خوشې چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره، که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ما ته مې دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي، آسې ځان په بلا ماخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي، دا بدنامي خوښه ده.
کاکا، ما کله وایي چې زه چرسی کیږم؟ بس یوازې نن څه کوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري دا.
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه هم یو دود زه وهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه ما خو درته وویل چې زه 40 کاله کیږي چې څکوم یې، والله که یا خون لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بندر تود دی. ته درځه زه هم در پسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکړه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم. دا دی واخله،
ته راکړه چې نن ځم در زمري نه کوهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوند یې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه، وایا سدی ویل
او جنرال صاحب.
خوایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسو لامر سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړ.
خخ سو نفر دي
صاحب؟ 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسینو متادین ډیر دي، خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسیدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده ښه.
اسلم ولد الاداد. اسلم چېرته دی؟ دا دی پیدا مې کړه.
جنرال صاحب څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډري مې پیدا کړ.
صاحب د اسلم پوډري څوک دی؟
دلته یو میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې م راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس دا دی.
تی را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئن یې چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دی اسلام موریه؟
هو زه د اسلام موریم.
زه جنرال کم خبرې کوم، په یاد مو دی یو میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بېخي مې په یاد دی. زما په څه څه دی؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بوېزه.
قربان دې شم بچیه، خدای دې د بچو لکه مې وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو څه جنرال صاحب.
دا زاګر رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. لا زاګر رادیو سره پاتسي او له نورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.